څلور بجې شپې احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانانو د وژلو په تور د استرالیا یو شمېر کسان له پوځ څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو ټولنه باید دغلته جګړه ناروا وبولي. دفاع وزارت وایي د بادغیس اب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال وژلی او د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پاکستان د پوځ د انجینرۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر داسې کمولو ټینګار وکړ چې اوربان ته لاره هواره کړي. محمد حنیف اتمار او شاه محمود قریشي نن د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې چې نایجر کې جوړه شوې دا خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي قریشي په حواله ویلي، کابل ته د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال داسې ګډ لیدلوری رامنځته شوی چې سولې ته په رسیدو کې مرسته کوي. بل لور ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب وایي، ښاغلی اتمر دغې دوه ورځنۍ غونډې ته د جمهوري نظام او د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ملاتړ جلبولو په هدف تللی.
دغه کانفرانس کې زموږ پیغام واضح دی، هغه دا چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده. د اسلامي هیوادونو ټولنه دي د جګړې د ناروا بللو تر څنګ له داسې نظام او سولې ملاتړ وکړي چې په هغه کې د جمهوریت او مدني حقونو په ګډون د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې تضمین شي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو وڅلوېښتمه غونډه نن او سبا د نایجر په نیامي ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس اب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. د وزارت په خبر پاڼه کې راغلی، ملا امین الله چې په خادم مشهور و تیره شپه له وو ملګرو سره هغه مهال وژل شو چې پر همدې ولسوالۍ د برید نیت درلود. دفاع وزارت ویلي د دغو عملیاتو پر مهال له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کابل ښاروالۍ وایي سر له سبا په دغه ښار کې د ودونو تالارونه بندیږي. د ښاروالۍ د نشراتو مشر نعمت الله بارکزی وایي دا بندیزونه به تر هغو دوام وکړي چې په هیواد په ځانګړې توګه پلازمینه کې د کورونا پیښې کمې شي. بارکزی ازادي راډیو ته ویلي دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې او دوی له اړوندو ادارو سره عملي کوي. د عامې روغتیا وزارت ویلي تېره اونۍ کې د کورونا ناروغانو کچه 30% لوړه وه چې لوی لامل یې د دوی په ټکو د ودونو د تالارونو یا هوټلونو پرانستل دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پاکستان د پوځ د انجینرۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي دغه کسان پرون له کاره کور ته روان وو چې د میرعلي له څلور لارې لږ هاخوا یې وسلوالو مخه ونیوله او ډزې پرې وکړې. د پولیسو چارواکي وایي په وژل شوو کې یو د بټابات، بل د دیر اسماعیل خان، یو د ګوجران والي او یو د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وو. د پاکستان پوځ د 2014 کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالو ډلې نه دی منلی. په بلجیم کې نن د یو ایرانی ډیپلومات او درې نورو کسانو محاکمه ترسره کیږي. پر ډیپلومات اسدالله اسدی او درې نورو تورنو کسانو شک دی چې 2013 کال کې پاریس کې د مجاهدین خلق په یو غونډه کې د ماینچاودنه پلان کړی و. اسدی په اوتریش کې د ایران سفارت دریم مرستیال و چې جرمني ته د یو سفر پر مهال ونیول شو. د بلجیم لوی سرندوالۍ دوه میاشتې وړاندې اسدی او درې کسان نور ترهګریزو فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن کړل. د ایران د مقاومت ملي شورا چې د مجاهدین خلق سازمان یو لویه برخه ده ویلي داسې شواهد لري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پاریس کې د دوه کاله مخکې دغه برید امر ورکړی دی، خو ایران دغه پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. او د قزاقستان سوسیال دیموکرات ګوند اعلان کړی چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تحریموي. د دغه ګوند مشر اشقت رحیم جانوف چې ځان د قزاقستان د رژیم مخالف بولي وایي د ګوند نماندانې د راتلونکي کال د جنوري 10 ټاکنو کې ګډون نه کوي. د قزاقستان د سوسیال دیموکرات ګوند اکثرو غړو نن په خپله منځي غونډه کې دې ته رایه ورکړه چې د یوې نیمې میاشتې وروسته دا ټاکنې باید تحریم شي. په قزاقستان کې دا مهال پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف چې تیره مارچ میاشت کې له واک لري شو پیاوړې سیاسي څېره ده. دا مهال د دې ګوند د پارلمان د 1200 له ډلې 4 هغه له ځان سره لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا د ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران یو شمیر وکیلانو پارلمان ته داسې لایحه وړاندې کړې چې په ایران کې پولیسو ته دا واک ورکړي چې پر غیر قانوني کډوالو په دغه هیواد کې ډزې وکړي. د افغان حکومت نظر مو په دې اړه اخیستی.
موږ حسن همجواری غواړو، موږ هم امیدوار یو. زموږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزته راتګ فرصت برابر کړي.
د سیاسي چارو له کتونکي شکرې بارکزي سره شخیدلی یم.
که چېرته اوربند ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه.
په کابل ښار کې د کورونا لپاره د نویو بندیزونو د لګیدو پریکړه شوې.
سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کیږي او موږ دوی ته اطلاعیه ورکړې ده. دویم خبر دی،
د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی د قتل قضیه چیرته رسیدلې؟ د دایی ورور وایي
په لومړی ورځ کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و.
مخکې تر دې چې د ایران د پارلمان د یو شمېر غړیو نظر په ایران کې د کډوالو په ارتباط سره شریک کړو، په افغانستان کې لیدا سره سم د استرالیا د پوز له لوري د بشري حقوقو د سرغړونې په ارتباط د استرالیا پوز وایي ډېر له سرتیري د افغانانو د وژلو په تور له پوز د ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. د استرالیا د پوز عمومي قمندان جنرال ریک بورنن په کانبرا کې خبریالانو ته وویل د استرالیا د پوځیانو له لوري د 19 افغانانو د وژلو د تور په اړه څېړنې تر اوسه بشپړې شوې نه دي. اسمت څاروان راپور لري.
یو شمیر استرالیایي پوځیانو ته خبر ورکړل شوی چې په افغانستان کې د 19 ملکیانو او اسیرانو د وژلو په خاطر له پوځه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان جنرال ریک بور د جمعې په ورځ په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل دوی ځان په دې پیښه کې حساب ورکوونکي ګڼي. دی وایي حاضر د مدیر لستنو ته د افغانستان د قضیې د تحقیق د اقدام په خاطر رسما خبر ورکړی شوی دی. تر اوسه د استرالیا د دفاعي ځواکونو کوم سرتیری اخراج شوی نه دی. د استرالیا د دفاع وزارت راپور ښیي چې د دغه هیواد پوځیانو د افغانستان د ماموریت په مهال 19 تنه افغانان په لوی لاس وژلي دي. په دې راپور کې چې له څه باندې 400 تنو شاهدانو سره له خبرو او د زرګونو سندونو له څېړلو وروسته چمتو شوی د دوو بې رحمانه پیشو یادونه هم شوې ده. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان نن موبایل هیواد په افغانستان کې ډېر ګټور کارونه کړي او دغه هیواد د پوځیانو قربانۍ به هم هېرې نشي. خو د په عین حال کې وویل چې د 19 استرالیایي پوځیانو له لوري د یو شمېر افغانانو د وژلو په اړه پلټنه به په شفاف ډول وشي. د استرالیا لوی درسیز انګوس کمبل ویلي چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ یو شمېر افغانان په لوی لاس وژل شوي دي. تر دې وړاندې د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینولټس ویلي و چې د دې موضوع په اړه به شفافي او عادلانه څېړنې وشي. د افغانستان د ماموریت په لړ کې 26 استرالیایي پوځیان په جګړو کې وشل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په اړه د دغه هیواد نوې لایحه په افغانستان کې خبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لایحې د بیا ځلې غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا 10 وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم تر نامه لاندې یو لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې لایحې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغو موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وي. جزئیات له کابل نه ناجی ساپی پر راپور کې.
د په ایران کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي که د دغه هیواد د اسلامي شورا مجلس د پارلمان نوې طرحه تصویب کړي نو دغلته زیات شمیر میشت افغان کډوال به له یو لوی ناورین سره مخ شي. د ایران د پارلمان د یو شمیر استازیو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت بندیزونه لګول شوي دي. دغه طرحه په ایران کې د افغان کډوالو د جدي اندېښنې سبب شوي. دوو افغان کډوالو عابدین حسینی او علي ناصری ازادي راډیو ته وویل
طرحه برای مهاجرینو کې داخل ایران هستند
که دا طرحه تصویب شي دا یو ډیر درون زیان دی. فشارونه به لا زیات شي، درانه جرمونه به زیات شي. له کله نه چې دا طرحه رسنیزه شوې موږ جدي اندېښمن یو. له ایراني چارواکو غواړو چې د دې طرحې د تصویب مخنیوی وکړي.
شرایط سخت و خطرناکې میباشه.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواهیم
موږ د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړو چې دا مسئله له دیپلوماتیک لارې حل کړي. افغان کډوال غواړي چې با عزت خپل کور ته ستانه شي.
با عزت برگردن.
د یو شمیر ایرانی رسنیو د ریپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل شوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازې پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري ښایي له 15 کلونو زیات په بند محکوم شي او هم باید 100,000,000 تومان نغدي جریمه ادا کړي. د دې طرحې په یوه برخه کې چې په ایراني رسنیو کې خپره شوې راغلي دي چې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول که چیرې موټر د پولیسو له درولو او تلاشۍ نه وتښتي او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي د قانون په اساس به د وسلې کارول مجاز وي. په دې طرحه کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجرو ته ځای ورکړي هغوی به هم نقدي جریمه شي او د دغو کډوالو د استخدام په وجه به مالونه ضبط شي. له دې سربیره ټول بهرني کسان چې په قانوني ډول په ایران کې اوسیږي مکلف دي چې هر کال د دې هیواد اړوند ادارو ته د خپلو مالونو او په ایران کې د ترلاسه کړیو شتمنیو حساب ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت له ایران غواړي چې د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو د غیر قانوني کډوالو په تړاو نوې طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ایران باید د ګاونډیتوب اصل په پام کې ونیسي.
دغه فیصله د اسلامي شورا لخوا نه ترتیب شوی دی، د ایران د حکومت لخوا نه باید تصویب نیسی، ځکه زمونږ هیوادوال په ډیر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزته راتګ فرصت برابر کړي.
د یادونې ده چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار په هغو افغان کډوالو ډزې کړي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوي وو. له دې څو میاشتې مخکې د ایران په ایست ښار کې د افغان مهاجرو یو موټر هغه وخت وسوځید چې ایراني ځواکونو پرې ډزې وکړې. په پیښه کې 3 افغانان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. له دې څو اونۍ مخکې بیا 46 افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله کې په سیند کې ډوب شول چې یوازې 12 تنه یې وژغورل شول. د دې پیښې نه ژغورل شویو کسانو ویلي وو چې ایراني پوله ساتونکو هغوی شکنجه کړي او بیا یې ټول د هریرود سیند ته اچولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي چې شاوخوا 8,00,000 په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکاره او پیاوړې نقشه وه. شغلی کوبیا په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه هم کړې. د هغه غوښتنه ده چې د سیشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جنوا د کانفرنس په وروستي اعلامیه کې ټینګار پرې وشو. د دې څرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزی نظر وپوښت.
دغه واضح پیام تر ننه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو لخوا څخه وړاندې شوی نه و. مګر د ډول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هماغه اصول چې منتخب حکومت دی، وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات دی، تفکیک د قوابه په هغه کې
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي دا خبره هم وکړله چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربند باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام نغښتی دی؟
زه فکر کوم اوربند هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید وي. که چېرته دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، اوربند باید یو د هغه پیشرتون نه وي یا یو له هغه شرایطو نه وي چې د هغې نه بغیر اصلا د سولې په هکله باندې فکر کیدای نه شي. او دا اوربند پیام دواړه خواو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي اوربند ته غاړه کېږدي او نه هم حکومت، ځکه چې حکومت وایي چې اوربند اوربند مګر په عمل ډګر کې خامخا دولت غواړي چې خپل واکمني نور هم وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملاتو باندې صحیح ده چې دی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې ښکیل نه یو یا دا حملات موږ نه دي کړي، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو واخلئ وګورئ د طالبانو ویب سایټونه چې څنګه چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغل وایي چې دا کار دوی کړی. او هیر هم نه شي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغه نظامي چې دوی خپله غواړي خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوهې د تړون په ورځ باندې، او همدارنګه دوی کله هم نه ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان وشي، د سولې خبرې به په کومه خال روانې شي که چېرته طالبان اوربند اعلان نه کړي؟
چی پاسه که چیرته اوربند ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه، ځکه چې اوربند اولنی قدم دی د اعتماد د جوړولو لپاره. تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړئ هم جنګ وکړئ، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. او هیر هم نه شي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوې ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه. د سولې پروسه د فکرم دی نه وروسته به متفاوته پروسه وي. زما په اند زما په باور طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی وو هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي، یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازی څوک وي او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پوهېږي نړیوال ټولنې سره څه رقم وغږېږي او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله چې په خپل واکمني کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه و ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي، او یا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هېر هم نه شي، دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
له اغلی بارکزی په مننې دې دا خبرې پرون د ازادي سپو کې پروګرام کې وکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په میدان وردګ کې د نږدې 110 میلیون افغانیو په ارزښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې او د یوې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت چارواکو دغه پروژې تېر ورځ ناوخته یو شمېر ګټې اخیستنې ته وسپارلې او د یو شمېر نورو بیا د بنسټ ډبرې کېښودلې. لومړی پروژه په دغه ولایت کې د 133 د کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو وه چې څه باندې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق وویل چې د دغه سړو خونو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
په دې سره به دوی وکولی شي خپل حاصلات تر یو مالي مودې پورې وساتي او دا به د دوی په اقتصادي ژوند کې یو ښه اغېز ولري.
د دغه ولایت بزګران د دولت له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو په دغه ولایت کې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. د دې تر څنګ په دغه ولایت کې د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د څښاک اوبو رسولو د شپږو پروژو تړون هم لاسلیک سو. دغه تړون د میدان وردګو ولایت د کلي او بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري په نرخ میدان ښار او مرکز بهسود ولسوالۍ کې د یو شمېر کلیوالي شوراګانو سره لاسلیک کړي. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق ویلی چې د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به 4 شپېته څاګانې او یوه د اوبو رسولو یوه لویه شبکه د یو کال په موده کې بشپړه سي. ده وویلی چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به شاوخوا 1500 کورنۍ پاکو اوبو ته د لاسرسي څخه برخمنې سي. له دې سره د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د یوه جامع جومات د بنسټ ډبره هم کښېښودل سوه. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق ویلی چې پر دغه جامع جومات باندې څه باندې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نوموړي وایي دغه جامع جومات په یوه وخت کې د 900 لمونځ کوونکو ظرفیت لري.
د کابل ښاروالي وایي چې د کابینې د پریکړې له مخې سر له شنبه یعنی سر له سبا په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه وتړل شي. د کابل ښاروالي د نشاطو رئیس نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل تر هغې به هوټلونه بند وي چې د کرونا ناروغي په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راشي. د عامې روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ د کرونا په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د ژمي سړې هوا او د کرونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کرونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عامې روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
سلا شوی دی په کابینې کې همدارنګه وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ دواړه خپل په همغږي باندې چې دا هوټلونه باید وتړل سي او نور ودونه فعلا باید په داسې شکل چې د سجمی سره یو ځای کېږي په داسې شکل باندې نه وي. نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کېږي او موږ دوی ته اطلاعیه هم ورکړی ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنمان بالا څوک چې بیا خپل وزارت صحت عامه خپل سروې کوي او نتایج موږ ته راځي او معلومیږي د هوټلونو ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا د ناروغۍ د پیښو د سپه په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف 6% ته راښکته سوی و، خو اوس چې 6% اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 10% ته الوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نرالله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډیره د کرونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره کچیرې د کرونا ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شیفټه کولو پریکړه هم وسي، خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 45,214 ته رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کرونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کرونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټولې نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي ځل لپاره وویل که د جو بایډن کالج الکترال رای تایید شوي واک به ور وسپاري. ترامپ لا هم د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو د نتیجو منلو ته تیار نه دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که الکترول کالجونه په رسمي ډول د جو بایډن برای تایید کړي له سپینې ماڼۍ به ووځي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یوه خبریال له ډونالد ترامپ څخه وپوښتل که الکترول کالجونو جو بایډن بریالی اعلان کړ، آیا له سپینې ماڼۍ څخه به ووځي؟ د په ځواب کې وویل یقینا به دا کار وکړي او تاسو هم په دې پوهیږئ. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي، ډونالد ترامپ به د جنوري په 6 له سپینې ماڼۍ ووځي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالد ټرمپ په دې اړه نظر څرګندوي. ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل که الکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تېروتنه کړې وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډېر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د خپرو شویو نتیجو پر اساس جو بایډن 306 الکترول رایې ګټلي، خو د سیال ډونالډ ټرمپ 222 الکترول رایې لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری لپاره 270 الکترول رایې پکار دي. ټرمپ بې له شواهدو خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلۍ تورنوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ایالتونو الکترول کالجونه د دسمبر په 14 غونډه وکړي او نهایي نتیجه اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دسمبر تر 14 پورې کېدای شي ډېر څه بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. دا خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوی پیغام خبرو، او په دې خبرونه کې به واوري چې زموږ خبریال الیاس دی چا وواشه، ولې وواشه. په دې اړه په جنوب کې د خبریالانو نظر در سره شریکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي، په ایران کې ډېر زیات افغان مهاجر شته. اوس هم ډېر خلک ایران ته روان دي. افغان حکومت د کډوالو غم وخوري او هلته دې د دوی ستونزې هوارې کړي. تاسو خان سمسور لیکي، د وسلوالو طالبانو نه غواړو چې د هیواد عامه شتمنیو ته زیان ونه رسوي. میوند لیکي، طالبانو ولې په تهراوت کې د دارالمعلمین وسایل چور کړل. وسیق له بادغیس لیکي، موږ له طالبانو او دولت څخه هیله کوو چې په ګډه د شهید الیاس ته قاتلان معلوم کړي او قانون ته وسپاري. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلی دی، ایران او پاکستان په ښکاره پر افغانانو ظلم کوي او ترهګرو ته ځایونه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونه باید پر دغو هیوادونو فشار راولي. احمد الله پښتون یار لیکي، افغانان باید په خپلو کې سوله وکړي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي، تر هغه پورې چې په افغانستان کې اوربن ټینګ نشي، افغانستان ته سوله نشي راتلی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. سبا ترشنا اسمان لاندې پروګرام دوی بجې شروع کیږي. د یو ساعت په مخه ترشنا اسمان لاندې پروګرام بحث ترهګري ده، تروریزم ده، چې ولې په افغانستان کې زیات دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر داسې کمولو ټینګار وکړ چې اوربند ته لاره هواره کړي. محمد حنیف اتمر او شاه محمود قریشي نن د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې چې نایجیر کې جوړه شوې دا خبرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس اب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا امین الله له وو ملګرو سره وژلی. طالبانو بیا د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کابل خاروالی وای سر له سبا په دغه خار کې د ودونو تالارونه بندوي. د خاروالی د نشراتو مشر نعمت الله بارکزای وای دا بندیزونه به تر هغو دوام کوي چې په هیواد په ځانګړي توګه پلازمینه کې د کورونا پیښې کم شي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستان د پوځ د انجینرۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه کسان پرون له کاره کور ته روان و چې د میرالی له څلور لارې هاخوا یې وسلوالو مخه ونیوله او ډزې پرې وکړې. په بلجیم کې نن د یو ایرانی ډیپلوماټ او درې نورو کسانو محاکمه ترسره کیږي. پر ډیپلوماټ اسدالله اسدی او درې نورو تورنو کسانو شک دی چې د 2013 کال په پاریس کې د مجاهدین خلق په یو غونډه کې د ماین چاودنه اعلان کړی و. او د قزاقستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تحریموي. دغه ګوند مشر چې ځان د قزاقستان د رژیم مخالف هم بولي وایي د ګوند نماندانې د راتلونکي کال د جنوري 10 ټاکنو کې ګډون نه کوي.
په هلمند کې د اساسي رډو د خبريال الیاس تایګ د وشل کېدو دوی اونۍ پوره شوې. په جنوب کې د خبريالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وای افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته وضاحت نه دی ورکړی چې الیاس تایګ چا او ولې وشلې. خبريالانو یو ځل بیا د هلمند د ملي امنیت له ادارې او نورو اړوند چارواکو وغوښتل چې د دایي د وژنې د پیښې د څېړنو جزئیات له دوی سره شریک کړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د هلمند په هنی د ریاست مسولین وای تر 2000 ډیر زده کوونکو لري خو ویل کیږي تر 3000 ډیر.
د هلمند د رسا جغد به اونې مخکي د تل لپاره خاموش سو.
د نامنیو غربت او کورنستون ځلامل د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری اقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوې اونۍ پوره کیږي خو اړوند مسولانو تر اوسه دغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 ورځو تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه دا د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ پوره سولې نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط موږ ته خبریالانو همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دا په دې معنا چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګڼي.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاته سي او په دې اړه وضاحت ورنکړي نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت په چپ او آرام نه کښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیه په اړه وضاحت غواړو. کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپ پاتې سي د کندهار خبریالان په جنوب کې د خبریالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبریالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي او په دې ارتباط به بیا موږ ورستۍ ژغ او ورستۍ پریکړه سرته رسو.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول احمد لودین وایي خبریالان او د الیاس دایی کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا ولې وواژه.
تر وسه پورې موږ ته دا نه ده څرګند سوی چې الیاس دایی چا وژلې دي او ولې وژلې دي. موږ په دې اړه خپل اندېښنه او د دغسې قضیو په ځانګړي ډول د شهید الیاس دایی د قضیې په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمایندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیې په روښانوالي کې زموږ سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو او یوازې یوازی دار تویل کیجی چی پلتینی روانی دی.
پا جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمیع غیرتمل وایي دوی ویره لري چې د الیاس دایي قضیه دې هم په دې حوزه کې د نورو وژل سوو خبریالانو په ډول له څېړنې پاته سي.
موږ د الیاس دایي د شهادت په لومړۍ ورځ هم دا اندېښنه لرل چې د ده شهادت او د ده مړینه به هم دغسې پسې ورکیږي لکه د نورو شهیدان دا چې موږ په زابل و هلمند و روزګان و کندهار کې لرل چې د هغوی قضیې هم دغسې پسې پاته سوي دي او بیا چا پوښتنه نه ده کړې. دایی دا شهید الیاس دایی دا شهادت تقریبا دوی هفته کیش تر اوسه پوری دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبری الانو تیور کړی وای د دوی کورنۍ تیور کړی وای د دوی فامیل تیور کړی وای کاملا نه تیور کړی.
بلخوا د هلمند د والی ویان او مرز واک وای د الیاس دایی د وژل کېدو پاړه د پلټنی ټاکل سوی آیحت لا هم په څیړنو بوختې.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی آیحت ټاکلی دی. هدف هم د همدغه قضیې د دقیقو څیړنو ده چې په دې موخه باندې تر څو د قضیې دقیقه وڅیړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړی. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسېدلي دي قضیې سر کې دي. انشاءالله داخل وارد شوي دي قضیې ته او انشاءالله ډېر ژر په دې عقله باندې اقدام وکړي او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخته ولاړ سي.
د الیاس دایي د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسله والو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایي د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ژوندۍ ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یاس وزول سوي دي او یا چوکۍ او نور توکي د سیمیزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایي د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایي د وژل کېدو دوی ونې پوره شوي دي. حکومت تر اوسه د دې وژنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. طالبانو ویلي دي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د الیاس دایي د کورنۍ غړي وایي چې دوی تر اوسه نه پوهېږي چې په دې پیښه کې څوک لاس لري. صالح محمد صالح د دایي له ورور مدثر دعوت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا تر اوسه د الیاس دایي د وژنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي دي؟
د شهید دایي د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یوه ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینې کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان ته سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو و؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په رپورټ سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دشمني نه درلوده. که مو شخصي دشمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دشمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژي، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دایې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې،
د دې هیواد په درد دردمن و، خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هېڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هېڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومېږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو. د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله. زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمنه را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به ستاسو سره ځای یو. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکوو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نه شي.
دا سجی رډو د وژل شوي خبریال الیاس دایي ورور مدثر دعوت.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا ستاسو رادیو د څلور بجو د خبرونې خبري برخه هم دومره وو. سمونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته مخه کوي. زحمت چې بر لتا سو اجازه غواړم.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. تاسو د نیکمرغي په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې تاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي، او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو، او وروسته به بیا راستو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی. خدای پاک وبخشي ټول افغانستان په خبره، خصوصا بیا هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړو، سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سر یې زمين ورکړي. دا چې دغه موټر کې ځای پر ځای شوی دی، دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستا دروازې ته ودرېدی، یا یې عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړه چې مې دغه موټر کې ځای ښایي شوی دی. والسلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته غره تسلی ورکړي. والسلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دایي صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډېر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره، او خصوصا خبریالانو لپاره، او د مظلومو خلکو لپاره، او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده. او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایي کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دایي ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هله او ارزو ده چې دغه سی کوم پیخه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشتوګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره